euros en la Sabam.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې خبری برخه یې څه باندې دیرش دقیقې ده. السلام علیکم، من یک شنبه ده د تلیا میزان ولسمه د اکتوبر میاشتې نهمه د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت ویل لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل شوی وه چې له افغانستانه ووځي مړ شوي دي. د ډي پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت ویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړ دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ترافیکي پیښو کې مړ شوي، شپږتنه وژل شوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلول ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړ شوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیر شپه په کابل کې په حق ورسید. د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سرجو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه د رسنوي په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو شهرونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوي، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهراتچیانو په خپلو شعارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنه‌ای به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړې چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړې، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لوی ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې د غرض ویلي چې د روسیې دوی سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني. او د اوکراین ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قمندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قمندان سرګي سوروویکین د اوکراین د جګړې قمندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې دریم وار دی چې د روسیې جګپوړي قمندانان بدلیږي. خبرونه مول ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې تر اوږده ځن وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوه با خبر سرچینو له قوله دي چې دواړو خواوو له طرحه ګرۍ سره په مبارزه بحث کړي.
د غزنی، پکتیا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه دي ژر ورغول سي.
د موږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
دا هم اوري چې د کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک د څښلو پاکو اوبو رسولو د دوو پروژو پر بشپړېدو خوشحاله دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت پروګرام خپرېږي.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلست. تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي دي. سی این این تلویزیونی شبکې د دوه با خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دوړو لوريو د ترهګری سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا هم په ډیاړه تفصیل
ل صد پاتسا دوه میاشتې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبري کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی چې دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو باخبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم دې خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. له کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د هغې د مشځای په اړه د حقاني شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بېخبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړی. خو داسې مهال چې له هغې پیښې څه د پاسه دوه میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات رسنۍ شوي نه دي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1.5 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریج او حاج بشیر نورزي تبادله وشوه. ترخوا اسپینې ماڼۍ هم تېره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مهال د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډیکر وویل هېڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان وساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده، او داسې مهال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو اوسیدونکو وایي تیرو سیلابونو یې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له کبله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. دوی وایي چې ژمی را روان دی، نو دغه سختۍ به نورې هم زیاتې سي. طالبان ژمنه کوي چې د دغو پلونو او پلچکونو د رغولو لپاره پلان لري.
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په داورستیو کې سیلابي اوبو یوړل، د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت ورسره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړي، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
دغه خراب شوی دي سړکونه او دغه لارې نه ده، دا باید بېرته بیا رغونه وسي جوړې سي. نه خلک ډېر په عذاب دي، کوڅې خرابې دي، ټولې اوبه وړې دي، نه داسې جوړې سي ډېره ښه خبره ده.
دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو او عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
ورستیو په ورستونو کې د پکتیکا ولایت ډېرې لوی لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه، چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته هم په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، زیات شمېر لویې لارې خرابې او ډیری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي.
وطن کې او د کلیو او بانډو لارې سیلونو ورانه کړي دي، بیخي پلچکې وړي دي، لارې سخته شوي دي، ډیری ځایونو کې خدا شوي دي چې د موټرو تاګ راتاګ یې ستونزمن کړی دی، خصوصا هغه کلي چې د غرونو خواو ته نږدې دي، دغو لارې سیلونو بیخي ویجاړې کړي دي، خرابې کړي دي. دغو د رغېدو دپاره موږ چارواکو غږ کوو چې مرسته وکړي تر څو د دو د رغېدو دپاره یو پلان ونیسي، او ځکه ژمی را روان دی، ستونزې لا زیاتېږي.
د غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکي وایي اوس د دغه خرابو لارو او ماتو پلونو پلچکونو له امله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي، خو دا چې ژمی را روان دی نو دغه سختۍ به یې نورې هم زیاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونه پلچکونه او لارې ورته جوړې کړي تر څو راتلونکی آسوده سي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي یا وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوی حمیدالله مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوو چې څومره ژر کیږي دا لارې آبادې کړو.
همدغه رنګه له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسې غزنی یاد کړ، هلته د کم سړکونو چې شته د هغو سړکونو د حفظ مراقبت پروژې په پام کې لرو، او هڅه مو دا د کوشش مو دا دی چې څومره ژر وکولای سو دغه د حفظ مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو.
تیرو ورشتونو او دغه ورشتونو له امله راغلو سیلابونو په غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو پلونو پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز مځکې خرابې، په زرګونه څاروي مړه، په سلګونه کورونه یې وران او په لسګونه کسان یې ووژل.
د کونړ په لرې پرتې ولسوالۍ ناړي کې د څښلو پاکو اوبو رسولو دوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې، خلک ورته خوشاله دي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې پرته ده، او پخوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرخې پر سر د پاکستاني ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي، اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو د نشتون سره مخ دي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاد ولسوالۍ کې 411 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړې چې ټول لګښتې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټول انسانانو او د دې ځای خلکو ته پکې خیر دی، حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو ته پکې خیر دی.
ځایی اوسیدونکي وایي پخوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډېرو ستونزو کورونو ته رسولې، چې له امله به یې ډېری وختونه د هاضمي سیسټم په ناروغیو اخته کېدل. اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي. د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو دوه پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکې د اوسم یو نړیواله مسله د اوکراین په زاپوریجا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې 13 لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. اوکراینی چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي. سپی ولستانګزای په سټوډیو کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بېګا بریدونه کړي. د زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړي 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 40 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شوو انځورونو کې خودل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان ووژل شول. روسیه د زاپروژیا د اټومي بټې کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمې او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یو بمي چاودنه کې ډېر تخریب شو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشوه چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدامات وکړل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسان یې په شا تمبولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 270 کیلومتره مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بېرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبل رسېدلې. د خبرونې دې برخې ته بیا هم شرغلست. اوس به له فریدي سیال څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر امریکایي نشریو دغه هیواد ته د تللو بې برخلیک افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا ان پی آر رادیو هم پر خپله ویب پاڼه په دې موضوع یوه لیکنه لري. دا راډیو وایي سپینه ماړۍ هیله لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کړې ده. خپرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډې وډې تخلیې وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختې بوختې دي. خپرونې د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزې اخیستي خو برخلیک یې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ او غوښتنې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورځپاڼې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند بندونو د جوړېدو له لارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهارېدای شي. ورځپاڼه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړ دی 70 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د ورزګان اوسیدونکي وایي د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره څو ورځې انتظار کوي.
دا شور او زواج د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلکو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه بریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د ورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل.
یوارز منن سو ورز نور غلی ما یاتورز دا نو ورز تقریبا دا تورز غلی خلق ډیر ولاړی رش وکش ډیر اما ما دلته ولې دل چوس زموږ وکش ورو په چبلاخه هم ور شنه یو غټه به عزت دا باید نو وسه
دا وایستا ولار دی هغه وایستا ولار دی هغه وایستا ولار دی ورته چې می کارت وړي
شرکت ډیر کی اجه دا دغه ورته کې نو چې کار وسنه موږ دا سلرم چې زما د چناس
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچنی دکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچنی او یوازنی مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت ترڅنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دې کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه پنځمه میاشت دلته شګي مدسکار نه مخه ناستي موټرګا ټاپ سړک مابۍ ولاړې دي د سارا خلک چې وسې دی وسره خوڅ چې وای په وخت په موږ سره معلومه کړې وه شل کاسه دي بالا وسې د خپلې دکاناري سولې چې بازار کوي
دا ګرده په ازادي دا ګرده چوک په ازادي سره دغه چې غټ موټر نه وځي ولاړې ولاړې تقریبا نیم ساعت بعد بیا د موټر سره بیا هغه موټر سره
بل خو بیا دغلته د افغان بیسی مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسی مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشری مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. دا هم تفصیلی راپور. ضیاء الحق وایي د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي دا غوزه والا ته چراسه مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي فقط غوزي چراسه ایتانه له تکشینی دغه منطقه خلک چې غوزي ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسيږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي:
مرست راسی و دا وطنو تا هغه داس خلق تور کول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانه کې راغلي دا مسکینان خوران ته هیڅ شی هم نور کول کیږي. نو تاسو د طالبان نو مشران صدا هله کوم چې دا مرست چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پښتنه وکړي په کلی کې چې دا اوس مور دی که مسکین دی.
دا توضیحات نه دی ورکول سوی چې بشری مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوری نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قمندان وو وایي چې طالبانو پخوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خنډونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبانو او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشري مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشري مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیوله. په ډېرو مواردو کې موږ شهیدان یو چې واکسیناتوران نیول شوي دي حتی وژل شوي دي.
د تیر جمهوری نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشری مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشری مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشری مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په وروستیو کې ویلي یوازې په تیر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70% د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په تیر اګست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 14 نور توقیف شوي دي. د ملګری ملتونو د بشری چارو مشر مارتن گریفیتس په جون میاشت کې د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ویلی وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګری ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشری مرستو رسول دي. په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ایدریس مامونزای وایي په اغیزناک ډول د بشری مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خود مختاره وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر ناراضي هغه د دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار ده چې د افغانستان لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټې جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمایندګي ولري، او همداراز کم انټرنیشنل انجوګانی او کوم مشهورې لوی انجوګانی چې دي د هغوی نمایندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منظوریږي هغه د دوی د نظر نه تیره شي.
بیلابیلو ادارو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او ګڼې ادارې هڅه کوي چې دغو اړو کسانو ته د بشری مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ سو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفیتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وایي. متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفاف نه وي او پروسیجر یې واضح نه وي، خلکو او اړینو خلکو چې څوک مستحق دی هغو ته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کړي او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. دا د خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا چې اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول سوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 لدې کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسل کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالره به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډېره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی؟
ستاسو له پیغامونو
سید الله د شهزاد پانتون د تلیفون زیر 15 کال محصل یم. زما پیغام د ازادي رډو ته دا دی، زمونږه د درې سمسترو بدلشه نه داواله شوی او مونږه ډیر زیات اقتصادي ستونزې لرو، نو ازادي رډو نه لري زمونږه دا پیغام نشر کړي چې لوړپور چارواکو ته زمونږ غږ ورسیږي تر څو زمونږ غم وخوري. وسلام.
چې راپنځنه هلمند ولایت نیمه د سیمې څخه داسې د پیغام راوړم، اوس ځکه چې د کښتو وخت دی نو د مجاهدینو څخه زه دا خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې د تاریاک مخبري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه شول سږ کال هم بیا وکړه سو یوه ګونۍ اوس دلته تقریبا په 4000-15000 کالداري تورن باندې په 2000 کالداري سپینه هم باندې، نو دا به افغانستان یو ډېر بشري بحران سره مخامخ کړي. ډېر به خلک ستړي سي، بیا به پوروړي سي، بیا پورونه نه شي ادا کولی.
زه د اسارک دولسوالۍ نه عبدالجبار حنیفي خبرې کوم. مخکې د جمهوریت په وخت کې د جلال آباد د ښار نه د کابل پورې د خوږیانو په ساحه باندې همداسې سړک روان و، او مخکې ترمیم کاري او پلچکونه روان و، وروسته پسې پخېده و د میملې پورې پوخ سړک رسېدلی ده. پورته طالبانو یې مخه ونیوله او بېرته یې بند کړ او پرې نه خوده، اوس هیله لرو چې طالبانو حکومت دا سړک پوخ کړي او ډېر غټ ضرورت ده او ډېر لس پې پروت ده له جلال آباد نه تر کابله پورې مکمل لس پې پروت ده امنیت خوندي ده او کوم مشکلات نه لري خو جوړېدو ته ډېر ضرورت ده سړک ډېر کنډ او کپړ ده سیلابونه سرا شي په میاشتو میاشتو سړک ورانی
ټولو ته دما سلامونه دې ورسېږي پس له سلامه د ما دغه پیغام درته پرېږدم چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینس کې یعنی بارډر کنه مینس نو ویشتل دي وهل دي سکنجا کول دي داسې وهل دي چې د بعضې هلکانو د موږ د افغانانو مخونه نی بعضې مثال ورځ نیم غوږ نی نو داسې ورانې وهي او ویشتل دي هغه رژیم دلته لغمان ته یو مړی راوویشتلی و.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوی سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوی سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل شوی وه چې له افغانستانه ووځي مړه شوي دي. د ډي پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي، شپږ تنه وژل شوي، خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلول ځواک د ملاتړ په خاطر وژل شوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه شوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیر شپه په کابل کې په حق ورسید. دده د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سږو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو شهرونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوې، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنه‌ای به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړې چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړي، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لوی ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې د غرض ویلي چې روسیې دوی سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني. او د اوکراین ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قمندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قمندان سرګي سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قمندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې دریم وار دی چې د روسیې جګپوړي قمندانان بدلیږي.
شکست سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاست. د خبرونی په دې برخه کې نور بستی خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د بخښنې نړیوال سازمان د اکتوبر په 15 نیټه یو راپور خپور کړ چې په یو برخه کې راغلي طالبان باید سولېزو مظاهرو ته اجازه ورکړي، د فعالانو او خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی ودروي، د شذو او نجونو لپاره د سفر محدودیتونه لری کړي، شذو ته اجازه ورکړي چې د حکومت او نورو ځایونو لپاره کار وکړي، بیرته کار ته ستنیسي، او طالبان باید د شذو او نجونو د زده کړو حق ته درناوی وکړي. په ځانګړې توګه په ثانوي ښوونځیو کې د نجونو پر تګ د بندیز لغوه کولو تر څنګ د دې ډاډ رامنځته سي چې ښځو او نجونو ته د زده کړې فرصتونه د نارینه وو په څیر برابر سي. د تېرې دوشنبې په ورځ بیا د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي او د دې سازمان د ښځو څانګې مشري سیما بهوس په یو بیان کې وویل چې افغان جونې او ښځې په خپلو کورونو پورې محدود سوي، له کاره لیرې سوي، هر ځای کې د نابرابرۍ سره مخامخ دي او په ټولګیو کې وژل کیږي او هیڅ ځای ورته خوندي نه دی. دا وروسته له هغه چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لسګونو کسان وژل سول چې ډېری یې ښځې او نجونې وې. د دې پیښې په غبرګون کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې اعتراضیه لاریونو نه وسول. په ځینو مواردو کې د محصلینو د بندي کېدو خبرونه هم ورکړل سول چې ګواکې طالبانو نه غوښتل دا لاریونونه پراخستي، خو د بلخ امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې ده. د ویل چې لاریون د خلکو حق دی. په پلازمینه کې هم د کابل پوهنتون ځینې محصلانو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړه او محصلانو د نور ورځو په توپیر نسوای کولای له پوهنتون څخه ووزي او یا هم ورسي. یو شمیر کورنیو رسنیو بیا راپور ورکړ چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې شاوخوا 50 شزینه محصلانی د دوشنبه په شپه مسمومی سوی او روختون ته انتقال سوی او ادعا سوی چې دا کار ځکه سوی چې دوی په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د محصلانو د مسموم کېدو موضوع رد کړه. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغان ښځو لاریونونه هر ځل له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ولې مهمه ده چې طالب چارواکي د ښځو پر غوښتنو غوږ ونیسي او دا لاریونونه څومره اغیزمن ثابتېدای سي؟ پر دې موضوع د بحث لپاره نن د دې خپرونې میلمنې د ښځو د حقونو فعال سونیا منګل او د ښځو د حقونو فعال شایسته صافی دي. له دوی سره به خبرې پیلوو. شایسته جانې صافی، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوئ په دې خپرونه کې.
سلام تاسو میزبانو سره ډېر زیات مننه کوم چې ما ښه کړی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړو.
ډېره مننه ستاسو څخه هم. شایسته جانې، په لومړي سر کې زما پوښتنه دغه ده چې که تاسو په دې مورد خبرې وکړي چې طالبانو هر ځل د ښځو لاریون ته په یو نه بل ډول یو داسې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ښه توګه پای ته نه دی رسېدلی، دا پیښه ستاسو په نظر ولې رامنځته سوي دي؟ ولې ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل لاریون دی وکړي؟
زما فرانسان طالبانو د ښځو د لاریون څخه او د اعتراض دوی اعتراض کوي د خپل حق د غوښتلو لپاره چې دوی حق دي او اولیه حق ده چې تحصیل ده، ازادي ده او کار ده چې دوی ته نه ورکوي. دوی ډارېږي نه پرېږدي او ځکه دوی نه غواړي چې دوی کار کوونکي چې دا د ښځو په وړاندې کوي نورو جهانیانو څخه خبر شي، دې خاطر دوی نه پرېږدي. که نه هر ځل چې دوی ښځه لاریون کوي داسې نه ده د طالبانو پر ضد ووسي، هغوی د خپل حق لپاره دا کارونه کوي مګر دوی نه پرېږدي او دوی ډارېږي چې خلک او جهان دوی د کارکار د کردار د دوی د رویې نه خبر نه شي. دې خاطر
شایسته جانې، تاسو ویل چې طالبان بیره لري چې نړۍ خبره نسي چې پر افغانانو باندې څه حال روان دی، آیا دا بهتره نه ده چې د ښځو سره کښېني او خبرې ورسره وکړي د دې پر ځای چې دا ډول وضعیت رامنځته سي؟ ستاسو په نظر ولې ښځې مجبوره دي چې راووځي لارې کوڅو ته؟ که طالبان ستاسو په وینا ډار لري نو ولې نه ورسره کښېني د ښځو سره؟ ایا دا واقعا یو ډار دی؟
دغه موږ سوزل هم دا غوښتنه کړې ده چې غواړي دوی نه غواړي چې د ښځو سره کښېني، دغه د افغانستان ښځو سره کښېني خبرې وکړي چې مشکل څه ده او مشکل حل شي. دوی خپل حق غواړي، دوی خپل غواړي چې دنده ته ولاړ شي، تحصیل وکړي. دا د هر د یو شهروند حق دی چې دا حق ولري. که نه که دوی غواړي چې یو افغانستان پرمختګ افغانستان وکړي، خلک پرمختګ وکړي او د یو ښه نسل د افغانستان ته وړاندې شي. دا څه خبره ده چې دوی یو کانفرنس تلفون نیسي او د ښځو سره کښېني او بحث وکړي؟ دا ابدا زما په نظر دا اول ځل نه ده چې موږ په هر ځل چې دوی سره خبرې کړي همدا خبرې ویل دي. همدا مو په موږ ورباندې تحقیق کړی دي. هر ځل یو دوی یو داسې کانفرنس یو تلفون نیسي چې د ښځو کوم ښځه چې دلته شته کنه دې موږ دلته ودام خدا دې را تکړه کړو نه په دې افغانستان کې اوسه موسیږي ستا خو دوی کولی نه شي چې طالبان کولی نه شي دوی سره کښېني خبرې وکړي مرکې وکړي. زما په نظر دوی البته دوی استشاعت نه لري توان نه لري. دا په دې باندې زه نه پوهېږم ځکه دا اوسني ښځه د وختني ښځه نه ده چې دوی څه وخت کوم کښېني. دوی تاثیر کوي او زحمت باسي په اجتماع په سیاست په هر شي کې دوی ګډون کړی ده او تجربه هر شی لري. موږ ګورو دوی تر اوسه یو ښځه په کابینه کې نشته خو دوی حق نه دي ورکړی ده ښځه ته نه په کابینه کې نه په سیاست کې او نه په دفترو کې اجازه ورکړې ده. زما په نظر دوی مشکل څه شی ده په دې خبرې موږ افسان نه کوي بلکې دا حل شي که نه چې دوی څه شی غواړي موږ څه شی غواړو ولې نور هېوادونه په موږ په منځ کې مداخله وکړي داسې موږ ته کوم دا لاړ شیان وښایي چې داسې وکړي. موږ خپل افغان یو
شایسته جان تاسې د نړیوالو یادونه وکړه چې ولې باید دوی راسي او زموږ په منځ کې خبرې وکړي. اما ځینو ادارو نړیوالو ادارو د بخښنې نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون ادارو اندېښنه ښودلې ده چې طالبان باید سوله ییزو مظاهرو ته اجازه ورکړي. لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په یوه برخه کې له طالبانو څخه غوښتلي دي چې د ښځو لاریونونو ته باید اجازه ورکړي او فعالانو او خبریالانو پر وړاندې باید تاوتریخوالی ودروي. ستاسو په نظر د نړیوالو ادارو دغه غوښتنو ته ولې غوږ نه ایښودل کیږي که د افغان ښځو خبره نه اورېدل کیږي؟
دا چې موږ تر تاسو وروسته تقریبا یو کلم لیسو که نه ګورو هېڅ یو کوم غبرګونه که د نړیوال که نور هېوادي اروپایي هېوادونه که کوم هغه ښودلې ده. مګر طالبان هغوی ته فرق نه کوي، هغوی نه مني، هغوی په خپل هغې طریقه باندې ولاړ ده او په خپل روش غواړي عملې وکړي. او دا هغوی نه غواړي چې اصلا په جامعه کې وکړي، په جامعه کې د جامعه نه غواړي هغه حد کړي. له دې خاطر که د هغوی فشار که ډېر شي زما په نظر د اقتصادي تحریمونه او نور شیان دې باندې راوړي طالبانو باندې شاید به لږ اغېزه وکړي. د اوسه نه ده په همدې یو کال کې څونه ډېر کانفرنسونه وسو په ناروې کې په جنوا کې په ډېر ځایونه همدا ډېر پاچي په ټینګار وکړ چې د ښځو ته حق ورکړي. ښځه پرېږدي چې ګرانده ته ولاړ شي، نجونه پرېږدي چې درس وکړي، تعلیم وکړي، ښوونځي خلاص وکړي. مګر تر اوسه موږ هېڅ شی نه ګورو، هېڅ شی تر اوسه کوم هغې عملي نه ده شوی. هغوی خبرې وایي چې موږ موږ منو مګر عمل نه کوي. ځکه موږ د طالبانو په خبرې باندې باور نه لرو. دا یو کال یو کالم دی سو تر اوسه یو کوم مثبت شی موږ نه دی لیدلی د ښځو په هکله، د ښځو هغې اوسي د آینده لپاره د نجونو د ښوونځي وګوره. د همدې هر ځل چې دوی خبرې کوي همدا وایي چې موږ یو ښه لارې پیدا کړو، موږ یو ښه روش یو سلوک دا شیان پیدا کړو چې نجونو ولاړ شي خپل ښوونځي ته ولاړ شي. تر اوسه یو کار سو تاسو تر اوسه هېڅ شی کوم طریقه روش او کوم قانون او کوم شی پیدا کړی نه ده چې نجونو ولاړ شي ښوونځي ته. زما په نظر د خارجي د هېوادونو اروپایي سازمان ملل د هغوی خبرې هم هېڅ دوی باندې اغېزه نه کوي.
شایسته جانی د تیرې دوشنبه په ورځ بله د تیرې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي سیما باهوس په یو بیان کې وویل چې افغان نجونې او ښځې په خپلو کورونو کې محدودې سوي دي او د کار څخه ایستل سوي دي او دوی باید ژوند ته پرېښودل سي. تاسې وویل چې طالبان پر نړیوالو غوږ نه نیسي او دا ډول بیانونه چې ملګري ملتونه هم ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشري حقونو د څار نړیواله اداره دوی دا ډول بیانونه ورکوي، ستاسو په نظر طالبان اوربانی غوژن نه نیسي؟ خو طالبان ویل دي چې دوی لنډیوالو سره تعامل کول غواړي. ستاسو په نظر کوم دا سبوي چې نتیجه به ورکړي چې طالبان د نړیوالو خبرې ته غوږ کړي؟
دوی غواړي چې نور نړیوال سره تعامل وکړي او نړیوال دوی سره په رسمیت وپېژني. نو ولې دا خوندي نه خلاصوي؟ نو ولې ښځه نه پرېږدي چې خپله وظیفه دنده ته ولاړ شي؟ کدی واکسن غواړي خپل ځمنه باندې ولاړه ده انده کارونه کې ضرور نه ده چې نړیوال په ورته ما کو پیژني کنه پیژني ته درام څه څنګه یو کال دونه ډیر څنګه افغانستان باندې راغلي دونه څنګه خلکو د افغانستان خلکو باندې راغلي دا اقتصادي وی کا اجتماعي فرهنګي د هر لحاظ افغانستان ډیر چې دا راغلي دا کدی غواړي واکسن نورې ودونه دوی په امارات ترڅنګ تو پیژني او سر نور یوونه زموږ یو سره مرسته وکړي زموږ یو جوستي نو پیډي منځونو پیډي خوځي ته ولاړ چې خځه پیډي ته خو زموږ یو موږ شروان خپل یو دي ته نه پیډي ښکارو کې نه پیډي سم ځوانو کې موږ ګورو خلک وځي ټول خراب ده چې یو هغه دوری نه پیدا کوي چې وخري او دا ماجرتونه څونه ډیر سوای ده دا چی ډیر سوای ده دوی نه پیډي خدای ته ځکه دا مینه مساعد نه ده خو مجبور ده چې ولاړ چې لاس کې برارې کې نه ورکیږي خو که مرکیږي کم رسیږي نه رسیږي هم څه وضعیت وګړي باندې ځي که واقعا غواړي دوی کامل وکړي اول د خپل ملت سره دوی خبرې وکړي خپل ملت ته قناعت ورکړي نو دوی ملت د وګړي نه د مهاجره د هر څه نه مرکیږي دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو او نور هیوادونو سره تعامل وکړي زما په نظر دا ښه نه ده اول باید خپل ملت قناعت ورکړي دوی ته د کار زمینه پیدا کړي چې دوی کار وکړي زموږ ډېر ځوانان ته بېچاره تحصیل کړه او باسواده لکه خو زما خپل زه خپله اوس په کور کښې ناستېم زه څه شي کار کولی نه شم ځکه اوس تللی نه شم نه پرېږدي که دوی غواړي واکسین خو نو پرېږدي اوس زنینه تور دا ټول شیان چې د ځوانانو لپاره د ځوانانو او د ښځو لپاره د نجونو لپاره دا پرېږدي خلاص کړي ځکه موږ په داسې وضعیت داسې حالات موږ قرار یو ولاړ یو چې باید موږ پرمختګ وکړو د هر لحاظ نه دا ټول ځینې ته وګوره دانشګاه د پوهنتون دا شیانو څوره څونه هغه رشته دا پنځه د شیانو نجونو باندې بند کړې ده ولې دا یو هېواد د هر شی ته اړتیا لري چې نو پرمختګ
بلې
شایسته
جانې تاسو ویل چې طالبان باید ښوونځي پرانیزي او دا د نړیوالو یو غوښتنه هم ده د دوی څخه خو په ټوله کې که موږ وګورو افغانانو هم همدغه غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه یعنی د ښوونځي پرانیستل د نجونو پر مخ باندې د افغانانو خپله غوښتنه هم ده نه یوازې د نړیوالو نو که طالبان ښوونځي پرانیزي په خپله دوی ته ګټه نه لري او آیا یو حکومت باید له نړیوالو غوښتنه ونه کړي چې د زده کړو په برخه کې ورسره مرسته وکړي نه دا چې په خپله راولاړېږي او د انجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړي
د خوانتی فشار چې موږ دونه اعتراض لرلی نه کړی وو د ښوونځي لپاره وو او د افغانستان د وضعیت خلکو لپاره وو د دې لپاره نه وو چې د طالبانو پر ضد چای به وسي هغوی همداسې هر ځل همدا ګومان کړی ده شاید زموږ پر خلاف دوی اعتراض کوي او دوی خپل غږ وسي که د نور هېوادونو فشار وو تر اوسه دوی نه دي منلی که زموږ د خپل افغانان د ټول ولایتونه د افغانستان ولایتونه فشار وو چې دوی خپل غږ وسلی د درس د تعلیم لپاره مګر دوی خپل اصلا داسې کوم غبرګون کوم عکس العمل نه دي ښودلی چې موږ ورته خوشحاله سو او دوی ښوونځي خلاصوي خو زموږ ټول ټینګار په همدغه باندې که دوی ښوونځي خلاصه کړي نجونو ولاړ شي د کار زمینه زما په نظر ټول شیان به حل فصل کېږي
بلې نارینه ولې په مظاهرو کې ګډون نه کوي ستاسو په نظر هغه عمده لاملونه څه دي چې نارینه جرأت نه سي کولای چې راسي مظاهرو ته که دوی نه غواړي چې د ښځو سره لاس یا د ښځو سره اوژه په اوژه ودرېږي یا دوی غواړي چې دا کار وکړي اما کوم ستونزه ده ستاسو په نظر څه خبره ده
کاش دا یې امارات ته یې په دې باندې پوهېده چې د اعتراض د هر شروان حق دی چې کله چې د هغوی حق نیول کېږي چې باید د هغوی خپل هغه وباسي که نه بیا دا نارینه دوی ځارېږي دوی بېچاره هم درېږي ښځو باندې هم فشار راځي ښځو هم له هغې کوي وږي تبوي او زنداني کړي ده زموږ مضبول سورن همکاران موږ خپله څومره وخت په موده کښې موږ تهدید لاندې وو د دې خاطر که موږ بندي کړو بیا شاید به زره خلاصه کړي او داسې به نه ځکه دوی ته شرم دي او نارینه هم دوی بېچاره د اعتراض دې خاطره نه کوي چې دوی بندي کوي بیا هغه معلومه ده چې کله چې دوی راغله وایي اف عمومي موږ تر اوسه هېڅ کوم داسې اف عمومي لیدلی نه ده که دا عسکر دي هر شی دي د یو بهانه په یو طریق دوی ایسي مړ کوي او د هغه ژوندی مړه او ژوند پاتې کېدل هېڅ معلومه نه ده چې هغوی چېرته ده. همدې خاطر دوی هغوی نارینه ته خپل ځان ازادي دي. که واقعا دوی مراد غواړي چې دا یو تخیرات داسې پایته نارینه ښځې نه ټول یو ځای خپل غږ وباسي، ټول یو ځای اعتراض وکړي، مګر دوی کولی نه شي. دې لامبو لامبو چې هېڅ شی ته دونه ډېر نه کېږم، مګر زما په نظر دا یو لامل شته چې دوی ډارېږي او طالبان دوی وژني. ښځو هم خو وژني، مګر شرم کوي چې دا په هغې توپک باندې شاین باندې مړ شي. مګر موږ خو باندې ډېر هغه کړی وو، خو دا نارینه چې ولې خپل ځان هغه نه کوي، میدان ته نه راځي او خپل ځان نه ښایي چې دا کنه د هر یو شروان حق ده. که نارینه اوسي که ښځینه، خپل غږ وباسي، باید ورته اعتراض وکړي.
شایسته جانې، کله چې تاسې په لاریونونو کې ګډون کاوه مخکې هم، تاسو ته به طالبانو څه ویل؟ دوی آیا ستاسو خبره اورېده د لاریون پر مهال؟ کله چې به تاسو لاریون کاوه، تاسې به د یو نقطې څخه شروع کوله تر یو بلې پورې به مو غوښتل چې ولاړې سي، څه ډول به دغه مخه نیول کېدل؟ تاسو موږ ته ویلی سي چې دوی څنګه تاسو ته راتلل، څه یې درته ویل، یعنې څنګه یې د دغه لاریونونو مخه نیوله؟
کله چې مونږ په اعتراض باندې شروع کړی یو لس دقیقه پنځه دقیقې مونږ وخته تلل چې یو د لوکیز داسې څرنګه دوی خبر کېده، تر هغه ټول ځایونه محاصره وو او نه پرېښودل. ما فوغدل د یو څو هغې طالبانو سره مې خبر وکړ، ما لرینې کې چې ما ورسره مخامخ ما ویل دا زموږ حق ده، موږ خپل حق غواړو، موږ تاسو په خلاف نه یو. ویل نه، تاسې بنده کې تاسې د هغه د ښځه تاسې حمایت کېږي او تاسو اروپایان هغه کوي سپورټ کوي او داسې نور خبرې کوي. اصلا موږ خبرې ته غوږ نه نیسي، او زموږ دا شعار ده او زموږ دا بنا په شان هغه کوي چې د کوي لرې کوي زموږ د لاس نه اخلي، د فایده په شان باندې به شروع کوي. زموږ اصلا په خبرو باندې زموږ خبرې نه اوري، غوږ نه نیسي کله چې موږ ورسره خبرې کوو. دا څو دانې چې ما ته ورسره خبرې کړې، حتی په دغه اخري لرې کې چې ما یو سره خبرې وکړې، نږدې وو چې ما په هغې څنګه باندې ووژني. پیغل سره ډېر خبرې نه کړه، که نه بیا دل زما دلته دې وژنم. ما ویل ما ووژنه، زه نه ډارېږم، دا زما حق دي. همداسې مو ورسره هغې وکړ، لفظي مشاجره مې ورسره وکړ. اخر دا نور خلک چې شاوخوا ولاړ وو، یو خورې پرېږده خوشي که دوی هغه باندې نه پوهېږي، خو دا نخته وژني دي. ته داسې دغه داسې خلک دي، کاشکې کېناستل خلکو سره، د افغانانو د خپل هېوادوالو سره، د خپل ملت سره خبرې کول. دا ټول ستونزه هم کېدل، مګر دوی نه غواړي. دوی داسې نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. د دوی تاثیر خو اصلا تاثیر دونه ډېر نه لري، او یوازې همدا د اسلامي تاثیرات هغې دینی تاثیرات شانې ولې ده. موږ چې قرآن هم دونه مسلمان یو، ټول پوهېږو، پنځه وخت په خنده خپل مونږ لمونځ کوو، او قرآن کریم دا چې زموږ زده ده. مګر دوی غواړي چې ټول خلک باید دوی غواړي چې
شایسته جانې، بلې تاسې یادونه وکړه چې طالبان یوازې دیني زده کړې لري. په هرات ولایت کې وروستی لاریون سوی و. په دغه لاریون کې پر سوشل میډیا باندې، په ټولنیزو رسنیو باندې ویډیوګانې خپرې شوې، چې په دغو ویډیوګانو کې یوه صحنه دا هم و چې یو طالب چې یو سړی دی راځي، د یوې افغان ښځې چې هغې توره چادري کړې ده او یوازې سترګې یې ښکاري، د هغې د پوړنې د سر څخه ټینګ نیسي او کشوي یې، چون چې دا چادري په دې پر ځان باندې ټینګه ده، د دې څخه دا چادري نه ایسته کېږي، بلکې دا ښځه ټوله سره یو قسم کلوله کېږي او لاندې غورځي. آیا ستاسو په نظر دغه دینی تعلیم دی، یا په افغانیت کې دا ډول برخورد اور شودل کیږي یو نارینه ته چې د یو پردي ښځې سره یا د خپل ښځې سره باید وکړي؟ او آیا په اسلام کې دغه جواز لري؟
نه، ما هدف چې ما ویل دی تعلیم دینی تعلیم دی. دوی هم سم مکمل نه ده. کاشکې دوی د اسلام له لحاظه دوی سمه د دوی علم او دین ته تکمیل و. په دین کې زموږ په دین په اسلام کې داسې اصلا سلوک نه دی ویلی چې د ښځو سره څوک وکړي، مګر دوی موږ په سوشل میډیا څه ډېره ګورو، موږ په خپل ځان سره چې موږ سره چې دوی سلوک کړی ده، موږ ټول وکتل څو ځله په ځان کې. دې مې ویلی چې ښځه دې په دې ښځه مه پرېږده چې درسونه وایي، ښځه مه پرېږده چې کارونه کوي، ښځه مه پرېږده چې حجاب ده شان. دا د اسلام د خې د بيزايه کا تخلي اسلام کې څه کا دوه غوړې واقعا د اسلام عملي او په اسلام کې سم هر شی واضح ویلی دا اول څنګه د حجاب نه نه باندې کړی دا بیا د څه نه باندې
خبر خبر تاریخ
مگر دوی پرین خود اصلا پداری کی پرین خود تم گولاس ویدر تای اوس خدینه نرازی ولی پس رازی چه در تخپل مکتوب گوری نو دوی اختر هم قبول میکوی چه مو دیتا مکتوب دوی سا دوی مکتا اعتراض لپار اجازه ورکی دا دوی خبر غلط شده کستا مرا توی اتاس اوالی چه خبر نی یا خبری که گیر داغا پا وقت تانا پا وقت ولی زمون گمیت نخلی ولی مو بندی فایر که ولی مو استاس پا خلاف کنیم موږ د خپل حق غواړو د خپل حق لپاره خپل غږ باسو که موږ ساتو په خلاف ویلې چې طالبان مړ شي طالبان ډېر ځای نه ولاړ شي داسې خبرې خو نه ده کله موږ په هېڅ یو اعتراض له دین کې داسې خبرې نه دي کړې یا د امریکا پر ضد وو یا د پاکستان پر ضد یو زموږ د حق ده د خاطر وو او دوی که خبره شي که مکتوب ورکړو اصلا دوی اول د مکتوب نه مني ځکه په ادارات کې د ښځینه نه شته چې د مکتوب د رسمیت شیانه خلاصې کړي او په ادارې کې مثلا نه پوهېږي
یعنی تاس بیره لری چې طالبان مخکې د مخکې په تاس باندې خبر سي چې تاس لاریون کوي دوی به تاس هیڅ را پرینځ دي چې راوځي دغه مو هدف دی
اصلا نه پریدي وو وو اصلا دوی نه پریدي او موږ ته ګواه کوي شاید بس دا یو څه شاید دا چې کومه د صبر خو چې تاسو ضمانت او تاسو هغه زما د غاړه کې نه ده ځکه موږ ته همدا څه ویلی وو په یو څه کې چې موږ یې سره زلو ده زموږ خو یې سره زونه مخکې یو څو میاشتې مخکې دا یو کال پوره شي موږ چې کله چې سره زلو ده او یو نشنا څومره زموږ د ادارې ته مسیج کړی وو چې که سبا تاسو له دې وروسته تاسو په منځ کې کنسرن چې یو زموږ موږ ستاسو ضمانت نه کوو او ستاسو دا مسؤلیت زموږ په غاړه کې نه شته داسې وایي خبرې کوي دوی
او تاسو غوښتنه څه ده چې یعنی د کله چې تاسو راوځي د مظاهرې د پاره چون تاسو وسلې او کومبل څه نه لري چې یعنی نشته اوسي تاسو وایئ چې تاسو په سولې زه توګه باندې لاریون کوي تاسو څه غواړئ د دوی څخه چې یعنی تاسو امنیت دی ونیسي
او کله چې دا موږ خې دینه غواړو چې لاریون کوي په اعتراض کوم څه باندې وځو نو دوی موږ امنیت واخلي ځکه موږ دوی خلاف نه یو دوی خلاف موږ عمل وکړو ا دا څلور دوی هغه وخت خبريږي کنه چې موږ هم ته خیر مګر نه هغه وخت هم خپل سم خبرګوته خو موږ په مخه او غواړي چې موږ نه نه د منځري چې موږ نه نه کانسلو کې او موږ نه پریږدي چې مخته راځو دا تاسې ګوري چې سوشل میډیا کې هر اعتراض چې د هر ګروپ د اخر ذکر دی او غوښتنې د پښتو د چې معلومات دي نه پیټې دوی او زموږ موږ کوم اصل د شهن نو موږ تاسو ما ته ګروپ خاډي ته موږ سلام او موږ بنرې نه او څه شاو نه ده موږ شهن نه ده
ډیر مننه شایسته صفای چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ موږ هڅه وکړه او دونکو چې لسونیا منګل سره هم تماس ونیسو خو دوی زموږ زنګ پورته نه کړ بل ځل بیا هم له تاسو سره یو اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي د خدای په امان
قلم پلاس کی رکھا مکتب تزم مالا قلم پلاس کی رکھا مکتب تزم غورا لالا غورا لالا غورا لالا زبر تقدیر درار وار زبر تقدیر درار وار نسل لکھما زبر تقدیر